بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
دا مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو دوستانو، لمینې او خلوص نه ډکو سلامونو، او د نبی اکرم صلی الله علیه و سلم د میلاد مبارک ورځو او د وحدت د هفتې په شروع کېدو سره د مبارکۍ په ویلو سره زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن سه شنبه یا د نهې ورځ د 1400 هجري لمریز کال له تلې د میاشتې 8مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول یا ړومبی خور د میاشتې له 12مې او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 19مې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران په څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 5 نیمه بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو رپورټ هم لرو. بیا به په افغانستان کې د اسلامي تعاون د تنظیم په لا فعال کردار د ایران تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم د مبارک میلاد او د وحدت د هفتې د شروع کېدو په اړه د پاکستان له نامتو دینی عالم علامه عابد حسین شاکری سره مرکه واوري. بیا به نننیو ورځپاڼو ته یو وخت تنوکلو. تا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي، اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر رئیسی تاکید وکړ د اسلامی مذهبونو نزدېکت په اسلامی نړۍ کې یو ستراتیژیک حرکت دی. په تهران کې نن 15 ورځنۍ د اسلامی وحدت نړیوال کانفرنس شروع شو. د کندهار د ترهګریزي حمله د شهیدانو کورنیو لپاره د ایران مرستې دوام لري، او ماسکو نن سبا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل د اسلامي مذهبونو نزدېکت چې د امام خمینی رحمت الله علیه او د اسلامي انقلاب معظم رهبر ورباندې تاکید کړی، په اسلامي نړۍ کې یو ستراتیژیک حرکت دی. د ایرنا د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی نن د اسلامي وحدت د 15 نړیوال کانفرنس د پرانستې په مراسمو کې د دغې غونډې د جوړونکو په قدرونې سره د آیت الله تسخیری چې د دغې ادارې بنیاد یې کېښود، او شهید قاسم سلیمانی چې په اسلامي امت کې د اتحاد او یووالي رامنځته کولو لپاره عملي اقدامات کړي دي، یاد او خاطره ونمانځله. ولسمشر د دې په بیانولو سره چې د اسلامي حکومت په داخل کې د اتحاد وخت دی وویل، په دې حالت کې سپارښتنه کیږي چې اختلاف او تفرقه مه پیدا کوي، تفرقه چونکي خبرې مه کوئ، د قلم د تقدس خیال وساتئ. دا د حکومت په دننه کې سپارښتنې دي چې د یووالي په خلاف څه خبره ونشي، خو په افکارو کې د اتحاد وخت د اسلامي امت ګډ هدف دی. هغه ویل کله چې داعش ترهګر ډله جوړه شوه نو ځینو په صحیح توګه داعش درک نه کړ. هم هغه وخت مې یاد دی چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل داعشیانو د کار ډول د سیهونستانو د کار ډول دی. دا د یو مسلمان کار نه دی چې دومره وینه اوبیوي او جنایتونه وکړي. نو معلومه شوه چې د هغوی امریکایي او سیهونستي ریخه او جړې لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر زیات کړه، نن په لبنان او افغانستان کې د دغه دسیسې کتون کیو، او پرون په عراق او سوریه کې کتون کیو. په دغه دسیسې پوهېدل ډیره مهمه خبره ده، او د اسلامي علماو بیدارونه به په اسلامي امت کې د ځوانانو د ژغورنې سبب شي. ولسمشر رئیسی په کانفرنس کې موجود علما او دانشورانو ته ویل په اسلامی امت او د اسلامی نړۍ کې د علما او د غی د بیدارون رول ډیر اثر لرونکي دي چې هم په انحرافات سره نه ولري او هم په موقع خبرداري ورکړي چې اسلامی امت د دغو دسیسو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. د اسلامی وحدت 15 نړیوال کانفرنس په اسلامی نړۍ کې د اسلامی یووالي او سولې او له تفرقې او تنازع نه د ډډې کولو په شعار سره د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په وینا سره په تهران کې نن شروع شو. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې دغه کانفرنس به تر 15 دوام عمومي او له کورونا سره د اړوندو پروګرامونو د تدابیرو د خیال ساتلو په وجه له ایران او د نړۍ له 9 هیوادونو څخه میلمانه په آنلاین او حضوری توګه شرکت کوي. د دغه کانفرنس د پرانستې په مراسمو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر نه علاوه د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ سکتر زیاد نخاله، د عراق پخوانی وزیر اعظم عادل عبدالمهدی، د کروشیا مفتی حسنویچ مفتی، د حماس د نړیوالو چارو مرستیال خلیل الحلیه، د الجزائر د پارلمان مشر بو عبدالله بو غلام الله، د نړۍ یو شمیر نور پوهانو دانشورو ویناوی وکړې. په نویو مراسمو کې د موسعت العلامه شیخ تسخیری د کتاب مخکتنه هم وشوه. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان په کندهار کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسلګری وویل چې دغه خار په فاطمیه جمعات د ترهګریزې حملې د شهیدانو کورنۍ او زخمیانو لپاره د ایران مرستې وړونکې الوتکه کندهار ته رسیدلې ده. د ایرنا د رپورټ له مخې په کندهار کې د ایران کونسلګری وویل چې کندهار ته د ایران د بشردوستانه مرستو د بار له خالی کولو وروسته د دغې پیښې یو شمیر زخمیان د علاج لپاره ایران ته منتقل کړی شول. د ایران د اسلامي جمهوریت له دغې مخکې هم په کندوز کې د شیعه مسلمانانو په جماعت د ترهګریزې حملې د شهیدانو د کورنیو د زخمیانو لپاره او د کورنیو او زخمیانو لپاره 2 بشردوستانه مرستې لیږلې وې چې پکې درمل، کمبلې، خوراکي مواد او د ژمي ګرمې جامې وغیره شاملې وې. ماسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د غونډو کوربه دی. په دې غونډه کې به د طالب مشرانو په وینا د دوی دریځ د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوملړ وړاندې شي. ویل کېږي چې دې غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون سیمې او نړۍ 11 هیوادونه بللې شوي دي. په دې اړه له افغانستانه زموږ خبریال نعمت الله افغان داسې رپورټ راکوي.
مسکو بنن او سبا د افغانستان په تړاو د غونډو کوربه وي. په دې غونډه کې به د طالب مشرانو په وینا د دوی دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوملړ وړاندې شي. ویل کېږي چې دې غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې او نړۍ 11 هیوادونه وربلل شوي دي. د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پلاوی له یو روښانه دریز سره دې غونډې کې ګډون کوي او په وینا یې پلاوی به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د تامین د هڅې ترڅنګ د طالبانو په رسمیت پیژندلو هم خبرې وشي. مجاهد رسنۍ ته ویلي چې سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته یو لړ اندېښنې هم پیدا شوي چې په مسکو کې به په یاده غونډه کې په هغې هم خبرې وشي او ترڅنګ به په سوداګریزو موضوعاتو هم بحث او خبرې ترسره شي. د راپورونو په اساس نوموړي ویلي چې طالبان مسکو کې د یو پکیج په لرلو سره ګډون کوي چې د هیوادونو سره خپل نظریات شریک کړي او ترڅنګ یې د هغوی نظرونه هم واوري. راپورونه ښیي شونی ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په مسکو کې لیدنې کتنې ولې. له بلې خوا راپورونه ښیي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې د نن ورځې په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په اړه په یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. ویل کېږي امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه، خو تیر بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د مسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدل دي. روسیه وایي په نورو موضوعاتو د بحث ترڅنګ به د طالبانو پر پلاوي د یو ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو لپاره ټینګار وشي. بلخوا ویل کېږي چې ایران هم غواړي د روانې میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب زاده تېره ورځ رسنیو ته وویل چې د تهران غونډه د اکتوبر په 8 نیټه د یوې ورځې لپاره جوړي او منځپانګه یې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی. نوموړي زیاته کړې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کانفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول ترسره شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدو او تر څنګ یې د دې هېواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي. ایران، پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هېوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. له بلې خوا ویل کېږي هندوستان هم د نومبر په 10 او 11 د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هېواد کې روان وضعیت وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ سره هند له افغانستان سره د 50,000 ټنه خوراکي او روغتیایي توکو او طبي تجهیزاتو د مرستې اعلان کړی. نعمت الله افغان، تهران
رادیو، غزنی. دا خبرونو دوام. ایرنا خبری ایجنس رپورٹ ورکر دا ایران دا اسلامی جمہوریت دا پوز لوی درستیس سردار جنرل محمد باقری او دا روسیه دا دفاع وزیر سرگی شویگو نن پا ماسکو که سرلی دلی او دا دوارو حیوادون ترمینز دا دفاعی و پوزی ملگرتی و دا پیاورتی پا ضرورت تاکید کرده ده. پا رپورٹ که ویل شوی دی چه پا دغ ناستا که دوارو لورو دا دوارو حیوادونو دا تعلقات و سویا پا تیرا بیا پا پوزی دگر که دغ مناسبات و تعلقات خو اجاجول او دا ملگرتی و پا پیاورتی تاکید کرد. په دغه کتنه کې د ایران او روسیې د وسلوالو ځواکونو د ملګرتیا په باب د هغه تړون په باب چې ټاکل شوی دا په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي خبرې اترې وشوې. دا په داسې حال کې دي چې جنرال محمد باقری او د روسیې د پوز لوی درستیز والي ګراسیموف پرون لیده کاته سره کړي وو. په افغانستان کې د امریکې د ډیپلوماټیک ماتې تر ټولو ستر سمبول زلمی خلیلزاد له خپل پوسټ استعفا ورکړه. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د امریکې خارجه وزارت د افغانستان په چارو کې د امریکې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته توماس ویسټ په دغه پوسټ منصوب کړ. خلیلزاد په خپل استعفا لیک کې له خپلې مخینې دفاع وکړه خو په عین حال کې اعتراف وکړ چې په خپل وروستۍ مواره کې ونه کړې شول هغه څه چې غوښتلې ترلاسه کړي او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي تعلقات هغه ډول چې اټکل شوي وو مخ په وړاندې لاړ. د سیهونستو پوځیانو په حمله کې په لسګونو فلسطینیان ژوبل شول. فلسطینی سرچینو د سیهونستو پوځیانو په حملو کې په لسګونو فلسطینیان د ژوبلېدو خبر ورکړ. القسطل ټیلیګرامي چینل بیګا د یو ویډیو په خپرولو سره اعلان وکړ سیهونستو پوځیانو د نیواقع قدس شریف د نابلس پر سړکونو د فلسطینی ځوانانو په تعقیبولو سره په هغوی حمله وکړه چې له کبله یو کم 50 فلسطینیان ژوبل شول. د دغه رپورټ له مخې باب العمود سیمه له سخت تریخوالو سره مخامخ شوی ده. دا په داسې حال کې دي چې د تیر خالی په شپه هم په لویدیځه غاړه کې د سیهونستو پوځیانو فلسطینیانو ترمنځ خطه کې 40 فلسطینیان جوبل شوي وو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د اسلامي تعاون تنظیم په لا فعاله کردار د ایران تاکید. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي تعاون د تنظیم له مشر یوسف الاسیمن سره په ټلیفوني خبرو اترو کې په کندوز او کندهار کې په دو جماعتونو کې پر منځګزارو په وحشیانه حملو کې د داعش ترهګر ډلې وروستیو ترهګریزو او جنایتکارانه اقداماتو ته په اشاره سره د اسلامي تعاون د تنظیم د مشر او غړو لخوا د دغو غیر انساني اقداماتو د غندنې غوښتنه وکړه. افغان ولسمش افغان اولس له دو لسیزو را هسی د امریکای د جنگ جوړونکو سیاستونو قربانی شول او اوس هم د داعش تر هغره ډلې د جنایتونو په نخ دي چې د امریکای په ملاتړ سره په افغانستان کې نفوذ کړی دی. داعش تکفیری ډلې په وروستیو سو میاشتو کې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د تفرقې رامنځته کولو په هدف سره د شیعو جماعتونه په نخ کړی دي. د کندهار د شیعو په تر ټولو لوی فاطمیه نومي جماعت کې د ترهګریز حملې له کبله په لسګونو شهیدان او نور په لسګونو جوبل شول. داعش ترهګر ډلې د دغې حملې ذمواري په غاړه واخیسته. دا سویمه ترهګریز حمله وه چې په افغانستان کې رامنځته شوه. لومبنه چودنه د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په افغانستان باندې د طالبانو تسلط په دویمه هفته کې رامنځته شوه. په دغه حمله کې هم چې ذمواري هم داعش خراسان څنګه په غاړه واخیسته، د ماشومانو خود په شمول تقریبا 200 تنه قرباني شول. سو هفته مخکې هم په کابل کې د عیدګاه له جماعت سره نږدې یو چودنه وشوه چې په هغې کې لږ تر لږه 8 تنه شهیدان شول او شل نور هم جوبل شول. د کندهار په جماعت کې ترهګریز اقدامات په داسې حال کې ترسره شول چې له دې مخکې د کندوز ولایت په سید آباد کې د شیعو په جماعت کې 14 کې له 300 زیات کسان قرباني شول او د هغې حملې ذمواري هم داعش په غاړه واخیسته. د ایران اسلامي جمهوریت دغه جنایتونه غندلي او د دغو ترهګریزو پیښو په دوام اندېښنه څرګنده کړې ده. البته په افغانستان کې د داعش ترهګریزو جنایتکارانه اقداماتو له دوام سره په مقابله کې د طالبانو د موقته حکومت ناکامي یو بنیادي مشکل دی چې پکار دی په اړه جدي فیصله وشي. یوه بله مهمه مسله د اسلامي نړۍ او د اسلامي تعاون تنظیم د غړو هیوادونو ذمواري ده. اسلامي هیوادونه د خپلو زیاتو ظرفیتونو استطاعتونو باوجود له ترهګرۍ او داعش سره د مقابلې په زمینه کې یو مؤثر اقدام نه دی ترسره کړی. له 2000 کال څخه چې په افغانستان باندې امریکای قبضه وکړه تر تیرو 100 پورې چې واشنگټن له دغه هیواد څخه په غیر ذمهوارانه توګه اوته، افغان ولس تل د سپینې ماڼۍ او نیټو د شتون او ماجرا لټونې قرباني وو. دغه ټول کلونه د بشري حقوقو د ادارو تنظیمونو لخوا په خاموشۍ او بیاعملۍ سره تیر شول. د اسلامي تعاون تنظیم هم چې په کار دی د مسلمانو ملتونو د حقوقو تکیهګاه او مدافع وي، په عمل کې په خپلو ذمواریو کې زیاتې کوتاهۍ کړي دي. د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرانو دوستانو، د عید میلاد النبی د جشن د ورځو شپو او د وحدت د اونۍ د شروع کېدو په مناسبت د پاکستان نامتو دینی عالم علامه عابد حسین شاکری سره مرکه ستاسو پام را ګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن د ربیع الاول 12 نیټه د یو روایت مطابق د رسول الله مبارک د ولادت یا نیکمرغه زوکړې ورځ ده. د یو بل روایت مطابق د ربیع الاول 12 نیټه د رسول الله مبارک د زوکړې ورځ ده، چې د دغو دوو روایتونو ترمنځ چې کومه فاصله ده، دا د حضرت امام خمینی علیه الرحمه لخوا د وحدت دونه یا د هفته وحدت په توګه نومول شوی، چې پکې د مسلمانانو د یووالي او اتحاد لپاره کار کیږي. تاسو ته د دغه ورځو په مناسبت مبارکي وړاندې کوو او مهرباني وکړئ د رسول الله مبارک د شخصیت او د هغوی له نظره، د هغوی د تعلیماتو له نظره، د مسلمانانو په وحدت کې زمونږ اوریدونکو ته خپل نظر راکړي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. زتون اول بساسی شکریا د قوم سے دورا مبارک و دورا هم موضوع باندې تاسو ماته د خبرو کول مکافات هم کړه. لکه څنګه تاسو یو فرمایلو، نن د ربیع الاول مبارک میاشتې 12 تاریخ ده. د ځنو روایتو څنګه د نن رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړل دي، او ځنو روایتو په مته د دنیا ته په ولا سم باندې دنیا ته راوړل دي. اگر چې نو روایت هم شته دي، او دا څو ورځې ته د تاریخ دوا مشهور تاریخ دي کې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حکم اعلان کړ د مسلمانانو وحدت لپاره، د مسلمانانو اتفاق او اتحاد لپاره. دی حواله سره هم زه ټولو خپلو اوریدونکو ته مبارکباد پیش کوم. یقینا حضرت امام خمینی پردیشی ادراک و تا مسلمانانو کے پاس دا اللہ ذاتنا تولنا عظیم حسی سکومہ دے غا تمام مسلمانانو پر انگی شیعہ سنیان بریلیان دے و بندیان احل حدیث اگوی نظریہ دا لری تا اللہ ذاتنا بعد تولنا عظیم حسی کائناتو کے غا خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ذات ہے دی ذات باندے مسلمانان تول جمعہ کی دائشی او دی ذات ولادت چونکہ دا دوا تاریخونا مشہور دی دی وجنہ امام خمینی دا مناسب وگرنالا تیرے دا تول افتہ پکار دے مسلمانان حتی وحدت پتاور مناو کی دی کی جشن مناو کی خوشحالی مناو کی ویلی سمو معمولی معمولی شے خوشحالی مناو کہو زمون کور کی مثلا زوی وشی خوشحالی مناو کہو تلگرائی مناو کہو مدینہ لوی خوشحالی خمود پارا بلشتانا دے دین عظیم کا خدنیا تو کی بلیاد چوبہ ہم نشتا دے گل نعظیم خوشحالی دے میلاد و حوالے سرکدے غم تا دے خاتم نبیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ولادت ریزی وانی مناو کول پکار دے و امام خمینی دیشی تا توجہ وقت چونکہ مسلمانان دے پارا دے پیغمبر ذات گل نعظیم دے دی وجنہ بس پکار دے ہم ننو ریز جنو خطر ولسم ریزی پوری تول مسلمانان میلاد شیخ پل منز کی سرہ دا خوشحالی مناو کی دا گوش پوری دو که دا پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمی باندے و حفل برگزار کی پروگرامون پا کیو بکی تاکی دا پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم دکم اصاف حسن صفات حسنہ دی اگوی باندے خبری وشی دی اگوی کردار باندے خبری وشی دی اگوی تعلیمات باندے خبری وشی واندہ وجہ دے تنن اغا کسان تغد امام خمینی رحمت اللہ علیہ پیروکاری و بدره و لکسان دی اگوی نن هر جایی که لگیا دی که پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم دا غکوم و غرز دی دو دوری دی 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 تو که مناو کوی دا غو که لگیا دی اگوی تعلیماتو بانی مختلف و شکل که جلوس و شکل که دو محفل و شکل که لگیا دی روگمون دکی گی اصل که دو پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کم محفل مو یا محفلونه برگزار کو یا جلوسونه دې خپل ځکه اهمیت دی د دې اهمیت نه هیڅ کوم انکار نشي کولای اصل کې کوم بنیادی شاید ده د ظاهري خوشحالي ده ته مثلا چراغان و کم مکانات و باندې پر جلسه گا کې لیارو کې میټیو نه تقسیم کا شربت تقسیم کا ټیک ده د دې خپل ځکه اهمیت ستو ده خدینا زیات بنیادی شاید کوم نه هغه دے دغو تعلیماتو تکم روح دے روح بنیادی شہ دے روح دے دغو شیا حکومت دے اغا دے دے پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا رتلل و مقصد دے اغا تعلیمات اغا تا دیر توجہ بکار دے کچیری مثلا مون چرغان هم بکو کچیری مون جلوسون هم بکو مون دے پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم پا نمی باندے لوی لوی پرگمون هم بکو پاکی چوک کلو کیکون هم کاٹ کو میٹیان ہم پکی تقسیم کو دودھ شربات ہم پکی تقسیم کو نور ہم سبیل نہ پکی ولگو تو کچھ رہے تعلیمات کہ ہم برکم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیتے نوی ندا دیا بے مانا ہوں تا کار دے دی واجی نا دیر زیو دینا زیو گروہ تا پہ ہم برکم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات پر کار دے آگا تعلیمات تو دی اگا دی بی 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 مختصر وقتی تعلیمات تو نشان خیلے خدخت ہم کے مخبل نظر کے یو دیر بنیادی شائے تاغد پارا دیر حد نظر توجہ پر کار دے اقاد پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغا امت تے تکم امت دے پارا پیغمبر کرم خود مبوس کلالو پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا تکلیفون برداشت کو خپل ایتیو نبی ہم دورا زیاد نشو لکزا زیاد کلام دا داغا امت دے پارا دے شریعت حدود و کنن خوش علی فارا ہم کونده داغا امت نام پریشانه برطرف کونده خاص کر دے پریشانه اسباب پر برطرف کوندی خاص کر دختم کی دو مات پریشانی کو نلوی پریشانی دو مات اغا نفاق حوالے سر دے تفریقی حوالے سر دے کم دے انسانیت دشمنانو امت تقسیم کرے دے مختلف طریقوں سرا تے پا مذہب پر نمی بان تقسیم کرے دے تے شیعی تے سنی تے بریلوی تے دیبندی تے تے زبی پر نمی تقسیم کرے دے دے مثلا پاس دے تے پختو جرد لائی تے مردوی تے پنجابی تے سیندی تے بالوچی تے ملکو پر نمی بان تقسیم کرے دے علاقو پر نمی تقسیم کرے دے سچر چھو طریقے سے تقسیم دے دا تقسیم نامو ہا دا پوری ٹک دے نامو نا ہٹ کر دا کھو دا کم دے پریشانے سوال جوڑ شوئے دے امات دے پارا امات پریشان دے مثلا دی واجنا جو کا زون محفوظ نا کہو چیرے موچن سے پلنی مسئلہ کرو تعلق نا نے زون محفوظ نا یوں جو کا دی واجنا زون محفوظ نا سکی جس تصور کے چیرے موچن نے شبی سر تعلق نا موچن نے لکی سر تعلق نا دے مکہ خوڑو تو صحیح منو کے حفظ وحدت منو کو پکار دے مسلمانان در تعلیمات فراهم کو چوک هم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه ای در توخ قلم ما دی و قرآن دی بر گی ته نن المؤمنون اخوتون فاصله خو بین اخلاقم تو قلم ما کی ولن دی قوم مان کی کو کی لوند کی نه چکی روشی پریشان جو چو ما د صلح په گور دی قرآن دی بل دی کی محمد صلی الله علیه وسلم حکم پیرو گور دی غوی بر گی ته محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے آغا کسان تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دی دی اغا مرگل دی اغا اشدہ و علی الکفار کفار ہم قبل کی سختی خپل منځ کی رحم دل دی نن جو امت کم صورت حال دے کم نن امت کی تشویق دے نن مسلمان امت تا سوچ وکر مسلمانان ملکون وقتا مسلمانان ملکونو کی دا جنگون وقتا مسلمانان ملکونو کی پریشانی وقتا ندی پریشانی بے کی خرچی دے دے انسانیت دشمنان دی امریکا دے اسرائیل دے نورا دی وغیرہ وغیرہ خدی سارا سارا ظاہر مسلمان کے استعمال کی نن پکار دے صحیح مانو کہ بیدار مسلمانان دی اغام مسلمانان تا دا گہی پر اہم کی تو دایا مسلمانان تا اسلام پر نمی باندی مسلمان ملکو نو کہ انرکی پیلاو کئی پریشانی پیلاو کئی دا دا انسانیت دشمنان دی دا دا رسول اللہ دشمنان دی دا جاہیل دی دوین پکار دے امت برعات اظہار وکی ہر یا کس امو جان جگر دے تا امت متحد کری اگا امت تا اتحاد در سر کری اگا امت تا محبت تو دو پیار در سر کری
دیر دیر مننا مولانا صاحب دیر مننا
روت سپانو تا کتنا
ډیر قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو ل معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د زینو بهرنیو نور ورسپانو زینی مطالب به تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
ایزانو دا هم دا اطلاعات ورسپانه دا تهران چاپ اطلاعات ورسپانه دا نورو مطلبونو تر سنگا پا خپل نانگنه که دا یمنیانو لویا غنده تر عنوان نده لیکلی چه نن دا سوار لسوا دری چلویخته میجری کمری کال در ربیو لول دا میاشت دوله سمانه تا چه دا یو روایت لامخی دا اسلام دا گران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و علیه و سلم دا نیکمرغ زوکړه کلی زده په مناسبت یمن ولس په سنا او نور ولایتونو کې د بے مخینه دستورو په جوړولو سره د غستره پیخه ول منزله د ایران اسلامی جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ملګرو ملتو سرمنشی انتونیو ګوترش ویګا د ټیم موافقه او د افغانستان د ورستیو بدنونو پاکلا ټلیفوني خبرې اترې کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې په ورستیو ورځو کې په افغانستان کې د اشترهګرو ډلو اقداماتو ته په اشاره سره دغه هیواد له حالات او اندېښنا څرګنده کړې ده ویلي چې د افغانستاني کډوالو د دوباره حرکت تر څنګ ترهګرو خوځښتونو او د لمونځ ګزارو په نښه کېدو په دې لړ کې د ملګرو ملتو او د هغه د سرمنشي مسؤلیت لا زیات کړی دی هغه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مقابله او مخنیوي کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د جدي اقدام غوښتنه کړې ده انتونو ګوترش هم په دغه ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ملګري ملتونه افغانستان ته د خپلو انساني مرستو د لیګلو د دوام تر څنګ په دغه هیواد کې یو داسې پراخ بنسټ او حکومت په جوړېدو ټینګار لري چې د افغانستان ټول قومونه او لږکي پکې شامل وي
عزیزانو دا هم جامع جمع ورسپانه ده د تهران چاپ جامع جمع ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ایران ولس سره په نیغ ټلویزیونی وینا خبرې را اخیستې او وایي د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر بیگا په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې ایران هیڅ کله د خبرو اترو میز نه دی پریخي او نتیجه محور مذاکراتو ته جدي څرګند کړه. اټومي مذاکرات باید نتیجه ولري او مقابل لوري دې د بندیزونو ختمولو ته چمتووالی په جدي توګه وښيي. سید ابراهیم رئیسی همدارنګه ویلی په سیمه ایزو تړونونو کې د ایران شتون او د شانګهای د ملګرتیا په سازمان کې غړیتوب هم مهم دی او ټینګار یې وکړ چې لګاونډي او د سیمې له هیوادونو سره اړیکې د ایران ولس وړومبیتوب دی. د اسلامي ایران ولسمشر همداشان د افغانستان د بدلونونو او په دې عقله د تهران د دریځ په عقله ویل په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي د ثبات او وحدت رامنځته کوي. هغه د پراخ بنسټه او ټولو شموله حکومت د جوړولو لپاره د افغانستان له واکمنانو څخه د ایران تمې ته په اشاره سره څرګنده کړې ده. په کار دی چې باید په افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ شي چې د دغه هیواد د ټولو فعالو ډلو او قومونو نمایندګي وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له د ایش ترهګرې ډلې څخه د امریکا ملاتړونو او په افغانستان کې د دغې ډلې د ترهګرو شتون ته په اشاره سره هم ویلی امریکا تل په سیمه په تیر بیا افغانستان کې د نامنۍ او بې ثباتۍ په لټه کې پاتې شوې ده.
دا هم د کابل چاپ ورسپانه یادونه کوي چې موږ د ورسپانه لا انټرنیټ راخلو او محتوا پړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. صبح کابل ورسپانه صبح کابل ورسپانه په خپل ځانګړي خبر کې لیکلي چې د طالبانو د ملا هبت الله د وژلو خبر تایید کړی دی. سرچینې ویلي چې نوموړی تیر کال په یوه برید کې وژل شوی دی. البته د برید د وخت زی او نورو جزئیاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي. ملا هبت الله اخونزاده په 2018 کال کې طالبانو د بل امیر ملا اختر منصور له وژل کېدو وروسته د امیر ټاکل شوی وو. دا هغه د وژل کېدو مړینې ادعاوې مخکې هم شوې دي خو طالبانو رد کړي. ملا هبت الله لا ډېرې مودې رئیس لږ تر لږه د یوه غږیز پیغام تر حده هم رسنیز شوی نه دی. د طالبانو وایندي زبیالله مجاهد هغه د نت څرګندېدو دلیل امنیتي ګواښونه بولي او وایي چې په مناسب فرصت کې به راڅرګند شي. د مجاهد په وینا ملا هبت الله طالبان لا واکمنېدو ورسته کندهار ولایت ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا عبدالباقی حقانی څه موده مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې تر اوسه ملا هبت الله لا نږدې نه دی لیدلی. هبت الله د وژل کېدو خبرونه ځنو شنونکي په دې هم تاییدوي چې د طالبانو د خپلمنځیو اختلافاتو د حل لپاره کوم رول نه ویني.
عزیزانو دا هم اشتصاب ورسپانه ده. اشتصاب ورسپانه په خپل سایت کې لیکي چې د بایدن ادارې اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد استعفا منل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلکن د سه شنبې په ورځ د تلی په 28مه نیټه چې له د نه وروسته به د زلمی خلیزاد مرستیال توماس ویسټ د هغه پر ځای د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي. امریکایي رسندوی له دې مخکې داسې یو لیک ترلاسه کړی و چې په هغه کې خلیلزاد د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه. زلمی خلیلزاد اوس 70 کلن دی او له دې مخکې یې په عراق او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د سفیر په توګه هم کار کړی. هغه د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د ډونالډ ترامپ لخوا د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. خلیزه چې د طالبانو د مخکنی دورې په سقوط کې رول درلود د دوه د سولې بهیر مدیریت وکړ چې په پایله کې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. د بایدن ادارې هم له واکمنۍ د وروسته تصمیم ونیو چې خلیزاد خپلې دندې ته دوام ورکړي. ډیری امریکایي چارواکي او وګړي باوري دي چې خلیزاد د افغانانو برخلیک ته له پامه پرته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ژر تر ژره وتلو لپاره له طالبانو سره د سولې بهیر پر مخ بیولې دی. ډیری افغانان هم زلمی خلیزاد د جمهوری نظام په سقوط او پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنۍ دا کې ګرم بولي. اشتسو بیالی کی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په ماسکو کې د ترویکا په ناسته کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرایس د دوشنبه په ورځ د تلی په شپږویشتمه نیټه ویلي چې واشنگټن په تخنیکی لاملونو په دغه ناسته کې ګډون نشي کولای. روسیې له دې مخکې اعلان کړی و چې د پراخې شوې ترویکا ناسته د سه شنبه په ورځ د تلی په اوویشتمه نیټه پلان شوې ده. په پراخه شوې ترویکا کې چین، امریکا، روسیا او پاکستان ګډون لري. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې پراخه شوې ترویکا پرمختللې او جوړونکي بنسټ دی او په راتلونکي ناستو کې په لیوالتیا سره په هغې کې ګډون کوي. له بلې خوا مسکو په دغه ناسته کې د ګډون لپاره چې ټاکل شوی د اکتوبر په یوویشتمه نیټه ترسره شي د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو هم په دغه ناسته کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. له دې سره په یو وخت له افغانستان سره د تاجکستان په پوله د روسیې په مشرۍ لوی پوځي مانورې ترسره شوي دي. دغه پوځي مانورې د ټولنیز امنیت تړون سازمان د غړي هیوادونو لخوا ترسره شوې دي.
دا هم مسیر ورسپانه. ایران د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس جوړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له ګډون د افغانستان په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړی. د دغه وزارت ویاند سید خطیب زاده ویلي چې په دې کانفرنس کې به د سیمې د هیوادونو استازي په حضوري بڼه ګډون کوي او دلته به د یو ټول شموله حکومت په جوړولو خبرې کوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو او ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
د وحدت ونه درنو او محترمو دوستانو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله وي. دلی ز زیب شاهین
او ز فاطمی
د وحدت ونه نومې لړۍ له یو پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې دا لړۍ او هم د دې پروګرامونو د محتوا به ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. نو پام ورته وکړئ.
ګلونو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د ربیع الاول یا لومړی خور میاشت د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې یا میلاد میاشت ده. د اهل سنتو د روایتونو مطابق د 1500 میلادي کال د ربیع الاول 12 نیټه د رسول الله مبارک د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. خو د اهل تشیع د روایتونو مطابق د ربیع الاول 12 نیټه د هغوی ولادت ورځ ده. د روایتونو د دغه اختلاف ترمنځ ورځ، یعنی له 12 نه تر 12 ربیع الاول یا لومړی خور، د وحدتونه نومول شوی دی او دا د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او نږدې کولو لپاره یو محرک ګرځېدلی دی. موږ په دې اړه یو لړ پروګرامونه برابر کړی چې دمګړې دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې په دغه اوسنۍ نړۍ کې د وحدت اصلي خطر، یعنی افراط او تفرید او ورسره د مقابلې په لارو چارو چلولونه ان شاء الله تعالی لمنځه لاړ شي او وحدت په خپل اصلي ځای پیدا کړي.
په دې ونه کې مسلمانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د نیکمرغه میلاد جشنونه جوړوي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم په اسلامي مذهبونو کې د وحدت او دوستۍ سمبول دی. په اسلام کې هم د نورو دینونو په شان داسې کسان وو او شته چې د خپل دین د تعلیماتو په خلاف مطلب اخیستنې لرلې. دغه مطلب اخیستنې یا برداشت افراطي او تفریطي وو. هیڅ یو دین دا ادعا نشي کولی چې منونکي یې له افراط او تفریطه بچ پاتې دي. په دین کې د تفریط عنوان همیشه له هغو مسایلو چې افراطګرانو او اورپکو همیشه له هغه په استفادې سره له خپلو نظریو سره د نورو نه ملګري کېدل توجیه کړي دي، لکه څنګه چې تفرید کوونکي هم د افراد په طور همیشه په معتدلو او منځلارو کسانو د کفر فتوی لګولي او نیوکې پرې کړي دي. په اسلامي مذهبونو کې دغه افراد او تفرید د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف او شخړو سبب شوی دی. د اسلام دښمنانو هم د تاریخ په اوږدو کې هڅه کړې چې له هغو بهیرونو چې د اسلام له تعلیماتو یې افراطي یا تفریطي مطلب اخیستنې لرلې دي او نور مذهبونه یې تکفیر کړي، په مسلمانانو کې د اختلاف د اچولو لپاره له هغوی تر ډېره حده استفاده وکړي. بلې او الیې که په تیرو لسیزو کې په اسلامي نړۍ کې د انګلستان د استعمار مشهور سیاست پاتې شوی دی، هغوی د اسلام په مختلفو مذهبونو په تیره بیا شیعه او سنی کې د اختلاف په اچولو سره د لویلیز له استعمار او اصلي دښمنه د مسلمانانو د غفلت سبب شوی دی. دغه سیاست نن هم په مسلمانو هیوادونو کې د سیهونستانو او د هغوی د لویدیزو ملاتړو یو ستراتیژیک سیاست دی.
د اسلام دښمنانو اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته انقلاب ته د گزار ورکولو او له داخلي استبداد او بهرني استعمار سره په مقابله کې د نورو مسلمانانو لپاره د اسلامي انقلاب د بیرګه ګرځېدلو د مخنیوي لپاره ډېر چلولونه کړي دي، خو هیڅ یو چل یې د ایران د اسلامي انقلاب ته تاوان نه دی رسولی. د دې په اپوټه په ظلم ځپلو اسلامي هیوادونو کې اسلام ژوندی شو او له صهیونیزم او د هغې له لویدیځو ملاتړو سره د مقابلې لپاره د ازادي غواړو غورځنګونو د یوازنۍ لارې په توګه دنیا ته وړاندې شو. سیهونستانو د خپلو لویدیځو او امریکایي ملاتړو په مرسته هڅه وکړه د مختلفو اسلامي مذهبونو ترمنځ د اختلاف په اچولو او د افراطي تکفیري بهیرونو په پیاوړي کولو سره مسلمان هیوادونه ټوټې ټوټې او بې ثباته کړي. د سعودي عربستان وهابي تکفیریان د سیهونیست رژیم د اصلي ملاتړې په توګه د امریکا د دغه سیاست اجرا کوونکي شول او د القاعده د ترهګر تنظیم مشران او غړي او د داعش جبهه النصره جنگوي لخکر او یا بوکو حرام پشان د ډیرو ترهګرو تکفیری ډلو مشرانو او غړیو په پا پاکستان، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو کې د وهابیانو په شونځیو کې سبقونه ویلي دي. هغوی له اسلامي مذهبونو او هغه مذهبونو سره د مقابلې لپاره چې د وهابي تفکر خلاف دي د تکفیری بهیرونو د پیاوړتیا په غرض ډیرې زیاتې پانګونه وکړي. وهابیت د تعلیماتو له مخې له اسلامه د وهابیانو د انحرافي برداشت او اخیستون مخالف کسان له اسلامه وتلي دي او د هغوی سزا مرګ ده. د اسلام له سوله غواړو او عدالت غواړو تعلیماتو د وهابیانو دغه اخیستون په عمل کې په مسلمانو ټولنو کې د دښمنۍ او کینې د تخم شیندل و. په افغانستان کې طالبان او القاعده او په عراق او سوریه کې داعش، په پاکستان کې جنگوي لخکر او سپاهي صحابه او په افریقا کې بوکو حرام د وهابیت په تعلیماتو په عمل کولو سره په لکونو مسلمانان وژلي او یا یې بې کوره کړي دي. البته دغه افراطی ګری یوازې په اهل سنتو کې نه ده، که څه هم د اهل سنتو د څلورو مذهبونو ډیر عالمان وهابیت د اهل سنتو له ډلې نه ګڼي او د تکفیری وهابیانو خبرې او افکار له اسلامي تعلیماتو بهر ګڼي. د عربستان عالم محمد بن علوی مالکی چې په مسجد الحرام کې د حدیثو او فقه د تدریس کورسی درلودله، د وهابیت په تفکر له نیوکه کوونکو څخه و. هغه د خپلو کتابونو له خپرېدو وروسته محاکمه او په پانسی یا اعدام محکوم شو. مالکی په خپل یو کتاب کې د تکفیر په رد کې لیکي، موږ په داسې کسانو اخته شوی یو چې د کفر او شرک په خپرولو او د پناصحیو او صافو القابو سره د احکامو په خپرولو کې تخصص لري. داسې صفتونه چې له هغه مسلمان سره چې په توحید او پیغمبر په نبوت گواهی ورکوی نخایی. من جمله دا چی وهابیان هغو کسانو تا چی پا مذهب کی ده هغوی در رای او نظر مخالف دی، تحریفون کی دجال، مداریان، بدعتیان او پا آخر کی مشرک او کافر وایی. لازینو کم اقلانو وینو چی پا پراخ دول د دغه کنزلو او قبیح الفاظو مثالونه استعمالوي. هغه الفاظ چې یوازې د کوڅې او بازار خلک یې وایي، هغه کسان چې د دعوت اسلوب او په بحث او مباحثه کې د ادب پروده او طریقه سم نه پوهیږي.
تشیع مذهب هم په خپلو تعلیماتو کې له ډیرو افراطونو او تفریطونو سره مخامخ دی، او د دغه افراط او تفریط په وجه تکفیری وهابیان د شیعه مذهب په خلاف خپل دروغ د شیعه مذهب د پیروي په ادعا کوونکو ځینو افراطي ډلو او بهیرونو په استناد سره وړاندې کوي. د تشیع په تاریخ کې همیشه مختلف کسان په ځینو مذهبي لیدتوګو او افکارو کې له افراط سره مخامخ شوي دي، خو هیڅکله دغه افراطګري د کوم خاص بهیر په خدمت کې نه و او د ډلو او بهیرونو د تبلیغ او دودولو په هدف سره ترې استفاده نه ده شوې. دا په داسې حال کې دي چې ورته انګلیسي شیعه ویل کیږي، له مذهبي افراطګرۍ په استفاده سره هڅه کوي مسلمانانو او نړیوالو ته تشیع متفاوته او سپیره څیره وړاندې کړي او د ایران د اسلامي انقلاب د نفوذ مخه بنده کړي. هغوی په اروپا په تیره بیا په انګلستان کې د ځینو بهیرونو تر ملاتړ لاندې غواړي د ایران له دننه د سوچه او انقلابي تشیع په وړاندې ودرېږي او په مذهب کې دننه په مبارزې سره د تشیع د جاذبو په متزلزل کولو سره هغوی په دافعه بدل کړي.
دغه بهیر د خلکو له مذهبي تعصباتو په ناوړه استفادې سره ټول دینی مطالب له اهل سنتو سره ټکر او دښمنۍ ته بیایي او یوازې د شیعه سنی د اختلاف له تنګو عینکو ټولو دینی مسایلو ته ګوري. په دغه رودې سره مبلغان یوازې هغه مسایل بیانوي چې شیعه او سنی پکې اختلاف لري او غواړي دغو بحثونو ته په لمن وهلو سره دینی او مذهبي اختلافات او دښمنۍ سخت کړي. له دې امله دوی په ډیرو مهمو دینی تعلیماتو لکه توحید او نبوت سترګې پټوي او د دغه بهیر پیروان د اسلامي عقایدو د اصولو لویو اصولو ته هم یوازې د شیعه سنی د اختلاف له زاویې ګوري او پرې کار کوي. نو د نورو د شبهو په وړاندې مناسب او منطقي ځواب نه وړاندې کوي، که څه هم دغه بهیر د خپل رسالت او پیغام دنده د وهابیت له بهیر سره به مقابله او دښمنۍ کې ګڼي او حتی په دې نوم سره له ټولو مسلمانانو سره دښمني توجیهوي، خو په رفتار او عمل کې له وهابیت سره غژمله او هم لوري عمل کوي او له دې نظره د دغو دواړو بهیرونو ترمنځ کاملا سمون موجود دی. د شیعه افراطي بهیر هم د وهابیت په شان له خپلو نظریاتو سره لږ شان اختلاف هم نه زغمي او د شریعت د منلو لپاره د یو معیار په توګه د خپلو افکارو او حتی التقاطي عادتونو په معرفي کولو سره د نورو مسلمانانو او حتی نورو شیعیانو تکفیری او تفسیق په خپل اجنډا کې راوستي دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود همیشه په دې مهم ټکي باندې ټینګار کړی چې هیڅکله باید د شیعه او سنی ترمنځ د دښمنۍ اسباب برابر نه کړو. دوی ټینګار کاوه موږ له اهل سنت او مسلمانانو سره یو یو واحد امت یو، ځکه چې مسلمان ورونه یو. که یو څوک داسې یوه خبره وکړي چې زموږ مسلمانانو ترمنځ د تفرقې سبب شي، پوه شئ چې دغه کسان یا جاهل دي یا له هغو کسانو دي چې غواړي د مسلمانانو ترمنځ اختلاف واچوي. د شیعه سنی مسله بیخي شته نه، موږ ټول په خپلو کې ورونه یو.
ګلونو اوریدونکو، په آخر کې باید ووایو چې د وحدتونه د ټولو مسلمانانو د وحدت د محور په توګه د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میلاد یو فرصت دی چې د اسلامي مذهبونو عالمان له یو بل سره کینی او په ځینو عقیدتي مسایلو کې له اختلافاتو سره سره په یو چورلیزي او محوري اصل ټینګار وکړي. مسلمان عالمان باید د وحدت له مقولې په صحیح شناخت سره له افراط او تفریطونو سره مقابله وکړي. نو هم دې سره زموږ د نننې پروګرام ختمیږي. ان شاء الله د دې لړۍ یعنی د وحدت اونۍ د لړۍ یو بل پروګرام سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه وخته
دا خدای په امان.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.